صدی راډیو لمړی لطفاً ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې.
تکال زما محترم سلامونه او سامان د هلمند د کجټي ولسوالۍ.
مهرباني وکړئ په خیر راغلی خبرونه ته څه وایاست د ویلو لپاره څه لري؟
ډیره مننه تکال زما محترم زبم راسم د پاکستان د افغانستان اړیکو ته. تکال زما محترم اوریدونکو خو ښه خبرې کوي او میلمنو ښه خبرې کوي. اتمر صاحب پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه وصلوم. نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډېر وخت څخه یعنی چې ګاونډي هېوادونه دي یو بل اړ دي سره چارې نه سره لري، خوشحال خو نه هم لري، بد خو نه هم لري. موږ باید دغه احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه، د امریکا د احسان په وخت کې پناه راکړه. یعنی زموږ خپل مشران یعنی هر څوک کده دا د پاکستان په ډوډۍ را لوی شوی دی. پاکستان کې اوسېدلی، حتی زما پلار خپل هلته یعنی لس پنځلس کاله اوسېدلی دی په یارو مدرسه کې، هلته د پاکستانیانو څخه ډېر خوشحاله دی چې اوس حکومت په هغه وخت کې خو حکومت هم ورښه ګزاره کوله، یعنی ملا او طالب ته آزار نه ورکوي. بیا د پاکستان خپله داسې پیالیسي ده چې دته یو څوک تاوان رسوي، هغه خو نو بیا د افغانستان طالبان هم نه پرېږدي. پس د ایرانی که در دولت خپل دشمن خو څوک نه پرېږدي چې دلته د دې هېواد ورانه یې. اوس افغانان دي یعنې د دوی په دولت کې څونې ویجاړۍ رامنځته کړی دی، یو پاکستاني طالبان دي او پشتې پیدا شوله. یعنې داسې ځینې اړخونه خو نو دي چې پاکستان هم نه پشتې ملامتېږي. او بل اتل صاحب محترم خبره وکړه چې دا زموږ پر اصلات پر وخت باندې دروازه وتړي. زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنی زه بازار ته تللی یم، ستا میوه نه رانیسم، نو په دې کې زما څه ګناه ده؟ خو هغه به هم خپل یو شرایط لري چې په دغه شرایطو راوړه په ډېره کمه نه درته رانیسم. خو ته مجبور یې چې خپل ځان ته یو بل لاره پیدا کړي مقصد. او بل د پاکستان یعنی اسلامي هېواد دی، ایران اسلامي هېواد دی، دغه نه زموږ سره بده ګزاره کوي. د کډوالو سره دا ولې د هند څخه دغه نه د افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي؟ ولې خدا د دوی د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راسي، د چین او د روسیې څخه مو بد راسي، ځکه چې هغه کفار دي. دا خو مسلمانان دي ودونه دي که هر کانسي وي خپل کړي مرته مرته نه ورته. باید موږ تاسو د مسلمان سره د دې په زړه کې بغض او یناد ونه ساتو، باید د کفار سره بغض او یناد وکړو. ځان زما دغه نظر او مفترن تکل صاحب
مننه. اسامه صاحب لملمنونه، اسامه صاحب لملمنونه پښتنه لري
بالکل د میلمنو ته دا پوښتنه ده چې یعنې ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي ذهنیت داسې جوړ دی چې د پاکستان څخه کرکه لري؟ دا ولې د پاکستان څه پیړي دي چې داسې داشابل ځینې راځي؟
ډېره زیاته مننه اسامه صاحب. درنو میلمنو، لومړی به زه غواړم چې د اولین اوریدونکي سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو جواب کی، او بیا به د دوهم اوریدونکي د اسامه سوال اتمر صاحب جواب کی. مهرباني وکړئ مومن صاحب. مومن صاحب موږ تاسو غږ نه لرو.
بل اصل صاحب، اصل صاحب دا سوال وکړي چې موږ پاکستان سره جوړی شو کومه خبره یو سره
د اتل صاحب پښتنه خدا و چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وایي په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي، لارې را باندې بندوي. دوی وایي چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی. نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د واقعیت خبره وکړه چې هر وخت یې چې زور دا هغه وخت کېدلی شي چې زموږ سیاست او تجارت په مکمله سترګو سره جلا شي. او موږ اوس پر دې باندې کوشش روان دی چې موږ څنګه کولی شو د پی ټی قرارداد سره امضا کړو. پی ټی هغه قرارداد بولي چې څه توکي به دوی معافوي، هغه توکي چې په افغانستان د افغانستان پیداوار دي د هغه مسؤل به دوی معافوي، او هغه چې په پاکستان کې پیداوار دي او په افغانستان کې نه کېږي. پر دې باندې موږ کوشش روان دی چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوې باندې یو څه د محصول د محصولاتو یا د چاکس ماتې راشي. دا یوه خبره ده. او بل هر هغه وخت هېڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره جلا شي، یا بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور د مثال که په ویلې پوسته کې یو جنګ وشي، تېره روژه تاسو ویل دلته تقریبا چې موږ پنځه ویشت ورځې د روژې هلته هم د هغه د یو تاثیرات هلته موږ تېرې کړې چې وروسته د روژې لار سره خلاصه شوله. یعنی مشکلات د اندک ترین مشکل په ډېر غټ مشکل جوړ شي چې په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هیله ده که چېرې موږ غټ مشکلات کوچني کړو او کوچني مشکلات نه مابند یوسو، زه فکر کوم هېڅ یو داسې مملکتونه شته په دنیا کې چې په کلو کلو یې جنګ سره کوي، په زرهو خلک یې سره زموږ په مابند خو داسې موضوع هم نه ده پېښه شوې. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وشي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې یعنې زموږ دخوا هم تضمین د هغوی دخوا هم تضمین پروژې شي، منطقوي پروژې راشي. زه فکر کوم چې په سیمه کې به داسې کشمکش لکه اوس موږ سره مخامخ یو دا بله مابین دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. او اتمر صاحب، تاسو د دې دوهم اوریدونکي اسامه پوښتنې ته یا اندېښنې ته ځواب لرئ؟
آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی
بل زموږه غوري
او رو میره باندې وکي اوسې او رو
خیسه څه خلل ورته شو
او سنځره
دی ورو بل دی ورو پختره دا و یا تشويش دا و چې مونږ خو ډیر عمر په پاکستان کې تیر کړای او مونږ د پاکستان د خلکو نه مشکور یو. درسته دا صحیح خبره ده ځکه چې په دې څلوي خلونو کې یا د دې نه کم زیات افغانستان کې څه مشکلات چې وو هغه د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه خپل جایدادونه خپل امکانات دوی سره شریک کړل او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي. لیکن د خپل د پاکستان د حکومت او د هغه د نظامیانو هغه عمق استراتیژیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کرغیړنو اهدافو نه ځورېږي او کړېږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو، ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډیو هیوادونو کې دغسې مسایل رامنځته کېږي، لیکن د هغه دپاره د هر لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خاطر دننه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه پنځه څلوېښت کلونو کې یا پنځوس کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی. هغه سې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات افغانستان کې جګړه ده وه هېڅ مشکل دننه په افغانستان کې نه و، لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې، دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وه. ډېر کلونه زما یادېږي د څلوېښتم کلونه وو چې سنه چلو چلیاکو چلې دوی د ځینې دوستانو به یادېږي او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل، بمونه چول په افغانستان کې کسان تربیه کول، سلایې لیږل، جنګونو ته دوی لمن وهله. دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نه ځان نشي خلاصولی. لیکن متاسفانه دا د هغه ناوړو ستراتیژیګانو نتیجه ده، کوم چې د پاکستان فوج کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپله کړې تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدله نه کړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه به پوښتنه لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راسره یاست مخکې په زمونږ پالیکه کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي؟ دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان له لوري او هم د پاکستان له لوري؟ عموماً صاحب تاسو مهرباني وکړئ د پوښتنې ته ځواب
ورکړئ. تکل صاحب محترم، دوه شیان چې که چېرې یو ښه تضمین وجود ولري او باصلاحیته خصوصاً زه په افغانستان باندې اطمینان لرم چې د افغانستان خو صاحب شه باصلاحیته کسان کښېنستل دي. هلته هم تاسو ته معلومه ده زموږ په همسایګانو کې هم یو باید یو باصلاحیته خلک که چېرې رالي په مجلس کې کښېني، زه فکر کوم چې دا ډېره ممکنه ده او د امکاناتو څخه وتلې خبره نه ده. څه داسې خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمابند نشته په تجارت کې. په ټولو شانو کې باید موږ خپله یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو. که چېرې د تعامل سیاست هغه هېوادونه که تاسو ورته وګورئ چې د تعامل سیاست لري، د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي. نو په سیمه کې هم باید که جنوبي اسیا ده که مرکزي اسیا ده که په خپله افغانستان چې یو نقطه ده، دا باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتمر صاحب د چینایانو باندې پروژو ته اشاره وکړه، بېخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چینایانو د افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دوی به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکړی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره شپاتاسو دی، دا هم شونې ده. او پر دې لاره باندې چې د واخان لار څنګه د اروپا سره وبښلول شي، یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې، ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې په هغه کې ټول شیان وجود لري او څنګه کولی شي چې د ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چین ومشلېږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنې دا ستا ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب، څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې په رغونه کې فکر کوم $500 میلیون لګوي، که ما اشتباه نه وي کړې د ارقامو کې، که مې ناسم ویلي وي تاسو مې تصحیح کړئ لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم له یوې خوا له ایران سره نښلي، مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
حقیقتا زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده، که چیرې د ترکمنستان د لارې هم مرکزي آسیا مستولی سو، د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه، د اقینې بندر د لارې څخه هم موږ کولی سو چې د ټولو مرکزي آسیا سره یا د هغه برادر سره ځي، موږ کولی سو چې د مرکزي آسیا سره ومسلو. یعنی دغه درې یا څلور مملکت چې دلته زموږ سره دي، زموږ همسایګان دي، د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط موږ کولی سو. هغه که چین دی، که ازبکستان دی، که تاجکستان دی، که ترکمنستان دی، ایران دی، او د هغو په د دې تقریبا د آسیایي مرکزي د ټولو هیوادونو داسې دوی مشترک المنافع هیوادونه دي، او کولی شي چې موږ د دوی د لارې دوی هم دوی ته هم آسیایي جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی، او جنوبي آسیا ته هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کانټینر پنبه د ازبکستان څخه یا د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه هیوادونه چې پنبې تولید لري، که چیرې دا غواړي چې تاسو بنګلادیش چې یوسئ، نو دا به تقریبا دوې میاشتې پر دې باندې لګېږي، یا به تقریبا دوه نیم میاشتې پرې ګوري. که چیرې دا غواړي چې د افغانستان د لارې څخه هند ته یوسئ، یا د جنوبي آسیا هر هیواد ته یوسئ، پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته اله تر اته ورځې پر پردې باندې لګښت کېږي. دا د لګښت کموالی دی او اوس ټوله تقریبا حاضنه چې ټوله خوري هغه ترانسپورت دی. نو په دې کې د ترانسپورت کموالی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړېږي. خو کوشش پر دې دي ماده به هم ویلی چې د مملکتو په مابین کې اخلاص او صداقت وي او وکولی شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره کړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د زیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو زور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستيال یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اتلونکي کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کوو. یو بل اوریدونکي هم لرو ګورو چې څوک دي او څه وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغانم د ننګرهار نه یو سلام سپیشل ملمنو ته وایم او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم او تاسو ته.
وعلیکم السلام. افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو. مهرباني وکړئ څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري؟
زما خو درې سال وخت کال عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم یو 15 کلن ماشوم یا 3 کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري. زه خو لا درې سال وخت کلن سړی یم.
ولې
نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ باور نه کوو. فارسی کې متل دی وایي د زیر بوریا او میدوانه. دا چې کله تلاسې بند شي سیستم یې دغه شي بیا دې پلو منډې وخي مونږ پلو چې بیا هلته لاسې مشکلات رفه شي بیا دې پلو لانجې او مصیبتونه مونږ ته راپاروي. همدغه پاکستان مونږ اوس مخکې د تاسو د میډیا دې پلو خبرونه مونږ اورېدل د اوس تاسو سیستم افغانستان کې نه اورېدل کېږي. نو پوه شوې مونږ ډېر دک راغلی شو او بس دا خبرونه مونږ نه اورو. خو نن مې زړه تنګ شو مالته راځه د میډیا ته مثال وکړو خدای وکړي چې څنګه وکړي. مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زموږ دوست جوړي.
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل یې څه دی؟
دا چې دی یو چې دی کنه په ما خو درته مخته وویل چې زه بوریا او میدوانه کنه. نو دا هم مونږ سره دوستي کوي هم مونږ هم لاس ورکوي هم لاس پرې کوي. نو دا دوه کاره مونږ سره کوي. دا مونږ سره هیڅ کله نه جوړیږي او نه جوړیږي او نه بل کېږي. کنه میوه وخت زموږ لارې بندې شي خاصه رومیان د افغانستان او تیدم د افغانستان کې پاتک ډېر شو پی دي. پاکستان ته چمدا رومیان لال شي او څنګه څه دي خانانو ته جوړیږي. خاصه امونه غټ امونه چارک ډېر شو پی دي افغانستان کې. خاصه زردالان شفتالان پاتک ډېر شو پی دي. پوه شي نو دغه لارې مونږ باندې میوه ټیم کې لارې بندې کی او چې بیا د دوی خپل لاس بند شي بیا افغانستان ته منډې وخي زمونږ افغانان ډېر زر غولېږي. بچې دا زمونږ مشران ورته پتوندي وایي چې ورو ورو زمونږ یو وخت لاره بندی زمونږ ښایسته میوه ښایسته ترکاري ښایسته سبزیجات لاره بندی او چې کله ورول د تاسو دغه وشي بیا مونږ ته رالېږي. نو دغسې باید زمونږ مشران هم دغه وکړي. نو نه پوهېږم څه زمونږ افغانان کوم ستونزه دی څه خبر یم چې دا ستونزه کوم ځای کې دی. خو زه غواړم زه پوهېږم چې افغانانو کې ستونزه دی چې مخامخ ورته تون نه وایي چې یو وخت لارې بندې مشکلات مونږ ته پېښ کړي. ولې دا نور وخت لارې نه پرې نه خلاصې. نو باید زموږ د مشرانو باندې غږ کوم که هر څوک دی نو باید ورسره جدي وګړو چې دا میوه زمونږ لارې بندې ولې بندې پوه شي. نو د تاسو چې څه دغه ټول میوه راځي دغو رومیان من 300 څلور سوه راځي. بینډۍ دغه من 0 روپۍ راځي زمونږ افغانستان ته. زمونږ بینډۍ نن په افغانستان کې زمونږ بینډۍ من 1.5 روپۍ دی. نو خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي واوري. خوشحال اوسئ، ښه ورځ، ښه شپه، کامیاب اوسئ.
مننه افغان صاحب. اتمر صاحب، تاسو د دې اوریدونکو دی افغان صاحب د اندېښنې ته او د انتقاد چې وای په افغانستان کې نقص دی یا نیمګړتیا ده په سیاستونو کې، په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې د جدي دریز نه غوره کوي، دې ته څه ځواب لري؟
ګورې، زما فکر داسې دی چې یعنی افغانستان خو خپل دغسې یو سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي. دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي، دوی همداغ کار کوي. یقینا مونږ ټول د دې شاهدان یاستو چې هغسې وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی، هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي. زمونږ موټرونه ولاړ دي، د دوی مالونه خرابي. همداسې په کوم واردات چې دي، هغه تجاران چې د کراچي د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي، هم دا کار دوی کړي. او په ځلو ځلو د دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي، او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو. لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي، یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار، دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي. دا تاسې تېر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا 40 کاله 45 کاله، دوی باندې څه حالت جوړ کړ. یعنی برخلاف دغه همسایتوب، دغه ژبني تعلقاتو، مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره، دوی افغانان سره ډېر سپک برخورد وکړو. ګر دا هغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي، دا د دوی حق دی. او زه داسې فکر کوم چې خپله ولس په پاکستان کې دغسې دی، دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي.
مننه له تاسو نه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه یوازې 2 دقیقې پاتې دي، هڅه کوو چې خبرې سره راونغاړو، یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې. مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې، مخصوصا په اقتصادي برخه کې، او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې. تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا له امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري، له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولای شي یا په مستقل ډول عمل کولای شي؟
سوال ما ته متوجه دی؟
بله اتمر صاحب، که لطفا لنډ ځواب راکړي.
ګورې، همدا اوس هم روسیه په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري. که مونږ داسې وګورو، د روسیې سرتیری اوس په قرغزستان کې شته دي، په تاجکستان کې شته دي، حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي، یا د هغوی زامن دي، یا هغه کسان دي چې په هغو سیاستونو کې دوی موجود ول. په مجموع کې که داسې ووایو، هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول، هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا، یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیې د سیاستونو نه بیلیږي، آذربایجان دی چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و. لیکن دا د منځنۍ آسیا هیوادونه، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي، او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي. یعنی هغوی سره یو ځای دی، ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري او اقتصادي لري. هم اوس که خپل روسیې کې تاسو وګورئ ډېری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي، مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیمن له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغیزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې، مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هند پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي، د افغانستان له لارې تر هند پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب د آسیا ته دوی ورسوي. بل روسیه تحریمونه کې دی، ځینې شیان داسې دي چې روسیه نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلیږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیه په دې تلاش کې دی چې یو خپل موثریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیه کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي، دغسې یو اجماع چې هغه د غرب سیاستونو نه لري. لکه اوس اول ځل روسیه و چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمونږ د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسو ته دغه اجازه ده درکړو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو خپله دا ښیي چې ورورو سیمه یو ډوه په سیمه ایز اتحادیه پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګورې، د ایران مسله دی، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار، یعنی روسان هلته هم مصروف
کمن
په جنگ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ای رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونې تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شیبې پاتې دي، کلند لند ځوابونو کې راته وایست مومن صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان له لارې لاړ شي؟
په توګه مثال ډېر مهمه موضوع چې ده، تقریبا روسیه تاسو ته معلومه ده چې ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې جنوبی آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیه د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لار جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي، او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور په د اوسپنې کور کې دی، ډېره خامه اوسپنه لري چې هغه کولی شي دې لار سره دوی صادرات ولري. المونیم لري، یعنی په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم شیانو کې کارېږي هغه دوی لري. نو دا یو مهم صادرات دی.
او مومن صاحب، منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري، کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان له لارې چې د افغانستان له لارې غواړي چې د جنوبي آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي؟
منځنۍ آسیا د پاره چې دی اوس دیته د دریاب څخه دی لاره ډېره اوږده ده، دیته کچېږي د کراچي لار، د کراچي لار اوسي زه فکر کوم چې د کراچي د بندر څخه بالکل واردات شوي، ډېر په ارزانه قیمت او ډېر لش کې متر به دی وکولای شي چې د دوی اندري لپاره د دې لپاره به ډېر ارزانه تمام شي. خپل چې دا ټیک شي دی واردات کې دي ته به ډېر ارزانه تمام شي. یو شي دی مشکل افغانستان هم دغه اوس
خبرونه وخت نور په پای ته رسیدو دی. مومن صاحب ډېره بخښنه غواړم چې نشکولای باسته دوام ورکړو ځکه د خبرونه تقریبا پای ته رسیدلې ده. لخپلو میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند او د سیاسي